Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن د شنبه د مریض دیارلسو اتنی وی د اسد څوارلسم او د میلادي 2019 د اگست 15 د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې ز اسمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په قطر کې د افغانستان د سولې دروانو خبرو او نورو موضوعاتو حال درکو لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله د افغانستان په اړه د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. ایران په خلیج کې یو بل تلوړونکي بیړۍ نیولې ده او ولسمشر ترامپ په امریکا کې وروستۍ حمله شیطانی اعمال بللې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون د کارکونکو د سپرلې پر موټر برید غندلې او ویلې دي چې پر رسنیو او ملکیانو حمله جنگي جرم دی. شاغلی غنی دا خبره پر خپل ټویټر پانه لیکلې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر پیری مایدون ویلې چې د ژورنالیستانو د ژغ د چوپولو هڅې به هغوی لا غشتلې کړي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز تېره شپه د خورشید تلویزیون پر موټر د چاودنې له کبله د مرشوب لی په اړه آزادي راډیو ته وویل
دو نفر شهید
ده. اینا عرب بودن مربوط کارمنده خود. دوی دو کسان شهیدان شوی. دوی ده خورشید کارکونکی نو. څلور کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې ده خورشید تلویزیون درې کارکونکي شامل دي. د دې حمله مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه راخیستې. تر دې مخکې طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړی و چې که د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی پر ضد له خبرونو لاس وانخلي بریدونه به پرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس بلز له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره نن دوشنبه اسلام آباد ته ځي. یو پاکستانی چارواکی ازادي رادیو ته ویلي چې له ویلز سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دی روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته رسیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي مرکچیانو او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړۍ ورځ ویلي و چې یوې ښې هوکړې ته چمتو دي او طالبانو هم نشي شودلی چې غواړي موافقه نهایی کړي. اروپای ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د پولیسو په بې طرفۍ ټینګار وکاوه. دا خبره په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایدون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. مایدون پرون د افغانستان په اجرایي ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورد په غونډه کې هم ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت د بحث یو مهمه موضوع و. مایدون ویلي چې پولیس باید خپل بې پریتوب و ساتي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په دې غونډه کې ډاډ ورکړ چې پولیس به د انتخاباتو امنیت خوندي کړي او هم به بې طرفه پاتې شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره کیږي خو د امنیت په اړه جدي اندېښنې شته دي. د خبرونو لازادي راډیو اوري. هند خپل کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووزي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتي چې له کبله د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو کې ویره او ترهه خپره شوې ده. د ایران سپای پاسداران انقلابی ځواکونو پرون ویلي چې په فارس خلیج کې یو بهرنی تلوړونکي بیړۍ نیولې ده. د سپا په اعلامیه کې راغلي چې د بیړۍ په قاچاق ځینو عربي هیوادونو ته تیل وړل. په بیړۍ کې 10 لکه لیتره تیل بار و. ارنا دولتی خبری آژانس د سپای پاسداران د چارواکو په قول لیکلی چې دا تیلوړونکي بیړۍ د قضایي چارواکو په امر او همژغۍ نیول شوې ده. د بیړۍ وس پرلی توقیف شوي خو د هویت په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. په بحرین کې میشت امریکا د پوځ 15 فرقې ویلي چې د دې پیښې د تایید په اړه معلومات نه لري. په خلیج کې د بیړۍ چلونې د امنیت په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. ایرانی چارواکو تېره جولای میاشت هم یوه بریتانیایي بیړۍ له سپرلیو سره یو ځای درولې وه چې له بریتانیا سره یې د دغه هیواد اړیکې یو څه ترینګلې کړي دي. ایران داسې وخت د بیړیو د امنیت د ګواښونو په خاطر په نویو لانجو کې ښکېلېږي چې وار له مخه د واشنګټن له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. امریکا د 2015 میلادي کال له اتومي تړونه په وتلو په ایران پراخ بندیزونه لګولي چې د دغه هیواد د تیلو په معاملو باندې بندیزونه یې لویه برخه جوړوي. د امریکا په اوهایو او ټکساس کې د نهویش کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا پیښې شیطانی کړنې بللي او امر یې کړی چې په ټولو فدرالي ادارو کې به د امریکا بیرغونه تر پنجشنبې راښکته شي. هغه دا خبره په ټویټر پاڼه لیکلې. تر 24 ساعتونو په کم وخت کې د امریکا په ټکساس او اوهایو ایالتونو کې نهویش کسان په ډزو وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. د اوهایو په ډیټان کې د یکشنبې په ورځ یو وسلوال بریدګر د خپلې خور په شمول نه کسان په ډزو ووژل او شپږویشت نور یې ژوبل کړل. د ډیټان تر برید مخکې د ټکساس په الپاسو کې یو بریدګر شل کسان ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. تاسو زموږ له ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12:15 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 صفه خبري شي. و بجه او دقیقی دی روانی خبری مجلی په دوام که آوری. په قطر که د طالبانو او امریکایانو خبری نن په دریم ورځ دوام کوي. دوی په کومو مسئلو ژغیږي؟
امریکایان دا وایي چې د اوربند خبره کوي که یا هغه سیمونه چې امریکایان وزي اوربند قائم کوي، خو طالبان اوس هم دا وایي چې هغه
په همدې منځ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا وویل داسې ډیپلوماتیک حل لار غواړي چې له افغانستانه تروریستي بریدونه ودری شي. د بلخ د څلورو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت لري چې امنیتي ځواکونه د امنۍ مخه نه نیسي. په کونړ کې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په مناسبت غونډې ته دینی عالمانو او پوهانو وویل
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو، د مخریبو ګاونډیانو
د موسیقي ملي انستیتیوت د خپلواکۍ د سلیزې په ویاړ څلور ترانې جوړې کړې. د نړۍ په ورځپاڼو کې د افغانستان مسئلو ته کتنه کوو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز نن اسلام آباد ته ځي چې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې نن په درېمه ورځ هم دوام کوي. د امریکایانو او طالبانو له اتم دور خبرو تمه کیږي چې دواړه لوري به یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلی چې امریکا یو داسې ډیپلوماټیکه حل لار غواړي چې په وسیله ډاټ حاصل شي چې تر هغه هیڅکله بیا له افغانستان څخه بریدونه نشي کولای. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په اوهایو او ټکساس کې د نه ویشتو کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دواړه پیښې شیطانی کړنې بللي او امر یې کړی چې په ټولو فدرال ادارو کې د امریکا بیرغونه تر پنجشنبې راښکته شي. هغه دا خبره په ټویټر کړې. ټرمپ په اوهایو او ټکساس کې د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې دی او لومړی مېرمن
معذرت مومنه تخنیکی ستونزه و در سفیولا ستانکزی حقه راپور موابریدو چه در امریکا در پرون رزی و ورمی ورزی در دو پیشو پا ارتباط وی اوس هم در قطر در خبرو پاره.
امریکا یو وار بیا د افغانستان مسلې ته د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې په لټولو او له دغه هیواده د تروریستانو پر نه استفادې ټینګار وکړ. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون یک شنبه په استرالیا کې و او هلته یې د افغانستان په اړه د امریکا د دریځ بیاواري یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واضح کړه چې غواړي یو ډیپلوماتیک حل لار پیدا کړو څو په مټ یې موږ په دغه هیواد کې خپل منابع کم کړو او هم په یو وخت دا ډاډ حاصل شو چې افغانستان هیڅکله بیا په یو داسې ځای نه بدلیږي چې ترهګر ورنه پر امریکا بریټ تر سره کړای شي. Again becomes a platform where a terror can strike the United States. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پومپیو د استرالیا په سیدنی کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد دریز داسې وخت بیا یاد کړ چې له هغه ځایه زرګونه کیلومتره لري د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د خاص استازي زلمی خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره په اتم پړاو خبرو بوختي. د خلیلزاد او طالبانو خبرې لشنبه پیل شوې او دا وار دواړه لوري یو تړون ته رسیدو هیله مندې خي. دوحې ته د امریکا غاګي ورغلی خبري ایوب خاورین پرون ماخام ازادي رډيو ته ویل چې د طالبانو لوري د عبد الغني برادر او د امریکا لوري د زلمی خلیلزاد په مشرۍ په دوحه کې د یک شنبه ورځ غونډه د مازیګر په 15 بجو پیل او تر 8 بجو دوام وکړ. هغه ویل د طالبانو او امریکایانو خبري خورا مهمه ښکاری او دواړه لوري وایي چې خای تړون وکړي.
ډیپلوماټیک کلب د قطر د دولت رسمي ملستون د دلته نو څنګه کوي دا د دې هڅې لپاره د دې غونډې لپاره آماده شوی ده. خو کې امکان لري چې دا وګړي چې خدای تعالی موږ تاسو څومره اورو او موږ چې څنګه دي نو عمومي تاثیر دا چې دا په دې راتلونکو څو ورځو کې چې دې ونې په جریان کې به پای ته ورسیږي او ډېر امکان لري چې هوکړه هم ورسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد شنبه په خپل ټوټر ویلی وو یوې ښې هوکړه ته چمتو او طالبانو هم ښکاره کړي چې غواړي هوکړه نهایي شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل هین شنبه ټویټ کړی و چې کټړون نهایی شي بهرنی پوځیان به وځي او لمخې به لافان لوري سره خبرو ته لار خلاص شي. د دوهې ناسته یو ورغلی خبريال او لیکوال سمی یوسفزی بیا یک شنبه ماخام ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لا هم ځینې مسائل نه دي هوار شوی او نشي ویل چې حتمان به تړون نهایی کیږي.
امریکایان دا وایي چې د اوربند خبره کوي چې هغه سیمونه چې امریکایان وځي اوربند قائم کړي او د امریکایانو د قوا او د وټلو په صورت کې جګړه د شدت ورنکړي. خو طالبان روس هم دا وایي چې هغه عمومي جنگمنی خبره به موږ هغه وخت کې عملي کوو چې افغان حکومت سره د خبرو میکانیزم معلوم شي او یو څه پرمختګ وشي تر څو موږ مطمئن شو چې خبرونه یو څه جوړیږي. د خبرونو وړاندې ډېر داسې خوشبیني رامنځته شوې وه چې دا ځل خبرې به نهایي. خو تر اوسه پورې سړی نشو ویلی چې د خبرونه به حتما یو نتیجه راوځي او په دغه دور کې نهایي کیږي.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچی پلاوی د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو له طالبانو سره شاوخوا نه میاشت رئیس څو وار لیدلی. خلیلزاد ټینګار کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل له دغه هیواده د تروریزم نه استفاده دایمي اوربند بین الافغاني خبري او د سولې تړون ټول ورته مهم دي او موافقه باید په ټولو وشي کنه په هیڅ شي موافقه نشي کېده.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په یو شمېر ولسوالیو کې د نامنه او د طالب وسلوالو د حضور له زیاتېدا شکایت لري. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې اکثرا طالبان د بلخ او چاربولک ولسوالیو په مربوطاتو کې د مزار جوزجان لوی لارې ته راوځي. په بلخ کې د شاهین قل اردو وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې 50 طالب وسلوال وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبريال مجیب حبیبزی راپور واوري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په چهاربولک چمتال بلخ او شولګره ولسوالیو کې د طالبانو د حضور او د حملو له زیاتوالي شکایت کوي. د بلخ او چهاربولک ولسوالیو د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتې سیمې دي او اوسیدونکو وایي چې له دوونو راهیسې تر بل هر وخت زیات د طالب وسلوالو حملې پکې ډېرې شوې دي. د چهاربولک ولسوالیو اوسیدونکو محمد کریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان سربېره پر دې چې د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کوي د مزار جوزجان پر لوی لار د نفتي توکو د لیک ټانکر هم دروي او تیل یې پر خلکو خرڅوي.
په
شعیب د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې حتی د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه طالب استول فعالیت لري او پر خلکو خپل رامنځته کړي قوانین او احکام پلي کوي، خو دولت تر دمه د یادو سیمو د امن کولو هڅه نه ده کړې او طالبان له خلکو سره زور او زیاتۍ ترسره کوي. هغه زیاته کړه د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل سره لدی چې د مزار جوزان په لوی لار د 15 امنیتی بیزونو لشتون خبر ورکوي، خو وایي چې بیا هم طالبان په دغه لار د شپې لخوا وسلوال حمله ترسره کوي. په همدې حال کې د 209 شاین قروردو چارواکي وایي چې لایوي اونۍ راهیسې په بلخ، چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د شاهین ترنامه پوځي عملیات پیل کړي. د شاین قروردو ویاند حنیف رضایی وایي چې دغو عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د رضایی په خبره چې شاهین عملیات په هوایي او هم په ځمکني توګه پر مخ ځي چې تر دمه افغان ځواکونو ته پکې تلفات نه دی اوښتي. 50 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. دغه عملیات په ګډه توګه دوام لري چې پکې کمانډو ځواکونه او همدارنګه هوایی ځواک ونډه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادولو ده چې د تیرو پارلماني ټاکنو په درشل کې هم چهاربولک او چمتال ولسوالۍ په یو وار شدیده نام نشوي او اوس هم د شته نامنیو په دلیل د دغو سیمو خلک اندېښمن دي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې لا ګډون بې برخې نشي. موجب حبیب صاحب، مزار شریف.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا پوز داعش یا اسلامي دولت د لویدیز لپاره ګواښ کني، خو استخباراتي چارواکي له دې نظر سره موافق نه دي. په دې موضوع نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه خپره کړې ده چې په کې لولو د امریکا جګپوړي پوځي او استخباراتي چارواکي په دې له یو بل سره ژور اختلاف لري چې په افغانستان کې داعش لویدیز ته څومره خطر پېښولی شي. ورځپاڼه وایي دا اختلاف په داسې حساس وخت کې دی چې د ترامپ حکومت په دې بحث کوي چې آیا امریکایي پوځیان د افغانستان له 18 کلنې جګړې وروسته په دې هیواد کې پاتې شي او که نه شي. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکا د پوځ قمندانان په دې هیواد کې د داعش ستونزه د امریکا لپاره مخ په زیاتېدو بولي او وایي چې دا ډله د متحدو ایالاتونو په شمول په لویدیځو هیوادونو کې د حملو د هدایت کولو او تشویقولو وس لري. خو په واشنگتن کې استخباراتي چارواکي له دې نظر سره موافق نه دي او استدلال کوي چې داعش نړۍ ته د تروریزم د صدور توان نه لري. دوی باور لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله چې ځان ته د خراسان څنګه وایي یو سیمه ایز ستونزه ده او ګواښي د لویدیز په پرتله طالبانو ته ډېر متوجه دی. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي چې د پینټاګون او د امریکا د استخباراتو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو د قوت او په افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د اغیز پر سر اختلاف و. نیویارک ټایمز لیکي دا چې آیا په افغانستان کې تروریستي ضد ځواک وساتل شي او کنه د جګړې د راتلونکي په اړه د ترامپ د حکومت د داخلي بحثونو مرکزي موضوع ده. ورځپاڼې د افغانستان د ځانګړو پولیسو د قمندان بریج جنرال احمد عزیز په قول ویلي چې د داعش ډلې بریدونه زیات شوي او دا ډله د خپرېدو په حال کې ده. د می په میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت حملې ته اشاره کړې چې داعش یې مسؤلیت په غاړه واخیست. ګڼو نورو امریکایي او اروپایي ورځپاڼو د جولای په میاشت کې د 1.5 زر ملکي افغانانو د وژل کېدو او ژوبلېدو په اړه راپورونه او تبصرې خپرې کړې دي. ملګرو ملتو د شنبې په ورځ دا ارقام خپاره کړل او ویل چې د 2018 میلادي کال د می له میاشتې را په دېخوا افغان ملکیانو ته دومره مرشوبله نه وه اوښتې. واشنگتن پوست لیکلي افغانانو ته دومره زیاته مرجوبله له دې سره سره اوښتي چې د سولې هیلي ورکول کیږي. په دې موضوع مو په تیرو دوو ورځو کې ډیر څه لرل. د افغانستان په اړه بل موضوع د خیالي سرتیرو ده چې ملټري کام پرې راپور خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان په اردو کې یو شمېر سرتیري په داسې حال کې خیالي ثابتېږي چې په دې هیواد کې د دولت وسلوالو مخالفانو حملې ډېرې کړي، ښوونځي بندېږي او په یو شمېر ولسوالیو کې خو حتی هیڅ نجلۍ ښوونځي ته نشي تللی.
ملټری کاموای د هغه خبرې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په درې میاشتنی راپور کې بیان شوی او د پنځشنبه په ورځ کانګرس ته وړاندې شو. څرلس ورځې وروسته به د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه وي. په کونړ کې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دینی عالمان او پوهان خلکو ته د دې ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. پرون یکشنبه په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې په دې اړه غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی و.
د تعلیم او تربیه پونزی استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګرو یې په ډیرو سختو شرایطو کې لانګریزی اخکیلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. کله یرغلګرو او پردیو ازادي اخستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو ترڅنګ د دې قهرمان دي چې خپل ازادي په تش لاس د وینو په پیا خپنر اخلي. ازادي کې اتل لري، ساتل یې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناز یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد ووسي، او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
دین، وطن، خاوره به مساتلی، د مشرانو تاریخ به مساتلی، د ګاونډیانو د دشمنانو سسیال او یا بتی مخکې تللي وو. هغه چا ته وخت او ځای او مقور نه کو چې د افغانستان یو وګړي ته نقصان او ضرر او بدبختي ورسوي.
هغه وویل کله چې هم په افغانستان کې کوم چارواکي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ دپاره هڅې پیل کړي، پردیو او ګاونډیانو پرې د کفر او نورې ټاپې لګولي او خپل ولسونه یې ورپسې راپورته کړي، نو اوس افغان ولس ته په کار دی چې د نورو په خبرو دوکه نشي.
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو، د لرو پلاتو هیوادونو تخریبکارانو تخریبي اعمال باید د ذهن نه وباسو او د خوږ افغانستان لپاره په اتفاق او وحدت باندې کار وکړو.
غونډې ته بېلابېلو دینی عالمانو، د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو خپلې ویناوې واورولې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید په هیواد کې د جګړو ختمولو، د سولې راوستلو او د یو آباد او پرمختللي افغانستان لپاره چې د غازی امان الله خان ستر ارمانو سره یو موټی شي. د استقلال سلمه کلیزه به د روانې لمریزې میاشتې په 28مه نیټه په ټول هیواد کې په پوره جوش او جذبه ولمانځل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم له افغانستان د باندې، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټکساس او اوهایو کې د خلکو مرشوبلی د خواشنۍ وړ بوللی او ویلی دی چې دا بریدونه شیطانی اعمال دي. تر څلورویشت ساعتونو په کم وخت کې د امریکا په دغو دوو ایالتونو کې په ډزو 9 کسان ووژل شول او 64 نور ټپیان شول. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په اوهایو او ټکساس کې د 9 کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دواړه پیښې شیطانی کړنې بللې او امر یې کړی چې په ټولو فدرال ادارو کې د امریکا بیرغونه تر پنځشنبې راښکته شي. هغه دا خبره په ټوټر کړې. ترامپ په اوهایو او ټکساس کې د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې دی او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د ټولو هغو خلکو لپاره چې د ده په خبره له دې شیطانی او نه منونکي کاره زیانمن شوي دعاوې کوي. ترامپ په یو مخکېني ټویټ کې ویلي وو اف بی آی ایالتي او سیمه ایز پولیس د ټکساس په ایل پاسو او د اوهایو په ډیټن کې همکاري کوي او پولیسو پیښو ته د رسیدګي برخه کې لومړني ګامونه اخیستي. د اوهایو په ډیټن کې د یکشمې په ورځ یو وسلوال بریدګر د خپلې خور په شمول 9 کسان په ډزو ووژل او 26 نورې ژوبل کړل. د ډیټن د پولیسو یو مسؤل مات کارپر د بریدګر او پیښې په اړه وویل بریدګر 43 کلن کانر بیتس و، یو سپین پوسته و. د ډزو په پایله کې ټول 9 وژل شوي کسان د اوریګن ناحیې په 5م سړک کې وو.
on or around history.
The Dayton Tribune diar la sata mخکې د شپې په شاوخوا یو بجای د ټکساس په الپاسو کې هم یو بل بریدګر شل کسان وژل او شل نورې ټپیان کړل. برید د الپاسو په یو لوی پلورنځي کې وشو. د الپاسو ښار شپږلکو اتیا زره نفوس لري چې د ټکساس ایالت په لویدیځ کې د مکسیکو پر پوله پروت دی او د هسپانوي ژبو امریکایانو یو لوی شمېر په دې ښار کې ژوند کوي. یوویشت کلن ځوان پیټریک کروسس تر دې پیښې وروسته ځان پولیسو ته تسلیم کړ او بندي دی. یو داسې سند چې ویل کېږي کروسس په انټرنیټ خپور کړی و له توکمپاله او نشنالیستو څرګندونو ډک ښکاري. په دې سند کې ویل شوي چې دا برید د هسپانوي توکمو لخوا د ټکساس د اشغال په ځواب شوی. د ټکساس والي ګریک اباټ الپاسو سیمې ته تللی او په دې اړه یې خبریالانو ته خبري وکړې.
We stand united in our efforts to make sure that
موږ د ټکساس د یووالي لپاره ژمن یو او هر هغه څه چې په وس مفوره وي د دې پیښې له قربانیانو سره مرسته کوو. له هغو خلکو هم مننه کوو چې لومړني ګامونه یې اخیستي. که څه هم برید ډېر لوی و خو هغوی وتوانېدل د بریدګر لخوا د ډېرو خلکو د زیانمنېدو مخه ونیسي. د مکسیکو جمهور رئیس اندریس مانویل په خپله ټویټر پاڼه ویلي د پیښې په اړه خواشینی دی او مکسیکویان هم په قربانیانو کې شامل دي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون دا بریدونه وغندل او واتیکان په سنت پیټر میدان کې د دعا مراسم نیولی وو. په امریکا کې دا پیښې بې سابقې نه دي. له دې مخکې هم څو واره په خلکو باندې وسلوال بریدونه شوي. تر دغو بریدونو وروسته د وسلو د پلور او پیر د ازادۍ قانون جدي اندېښنې پارولي خو تر اوسه یې په اړه هیڅ کوم اقدام نه دی شوی.
دا هم د ری خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون د کارکونکو د سپرلۍ پر موټر برید غندلې او ویلي دي چې پر رسنیو او ملکیانو حمله جنگي جرم دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره نن دوشنبه اسلام آباد ته ځي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د پولیسو په بې طرفۍ ټینګار وکړ. هند خپل کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې د دې سیمې ووځي. د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواکونو پرون ویلي چې په فارس خلیج کې یو بهرنی تیلوړونکي بیړۍ نیولې ده. او د امریکا په اوهایو او ټکساس کې د نهویش کسانو تر وژل کېدو وروسته د دغه هیواد ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا پیشې شیطانی اعمال بللي او امر یې کړی چې په ټولو فدرالي ادارو کې به